سهار لاس بجیش به احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. په دې خبرونه کې به مو وړاندې د کابل د تیرونی د پیښې په تړاو چې تر لسو ډیر کسان پکې وژل شول او په لسګونو ټپیان شول له نویو څیړنو خبر کړو. البته د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په پیل کې هم خبرونه. په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو خبري نن لیبی ورځ د میوروسته بیا پیلی شي. آسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار لویه لار رغوي او ترکی ځواکونو د سوریه د خاورې دننه ګزمه شروع کړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د حکومت او طالبانو استازي به نن د سولې په اړه لیبی ورځنۍ وقفې وروسته بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې خبري پیل کړي. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د امریکایي پلاوي مشري کوي. د خبرو دا دور د فبروري په 15مه پیل شو. د طالبانو او امریکا د حکومت د استازو ترمن د خبرو د دې 15م دور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې قطر د غونډو په اړه له ولسمشر اشرف غني سره سلا مشورې کوي.
آقای خلیلزاد تیمشان در تماس است و هر اقدامی که در امانگی با حکومت افغانستان پیش میره که منتج به مذاکرات رو در رو با حکومت افغانستان شد و مازی مرد میکن.
طالبان و تروسه در افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کرده. د افغانستان ولسمشر نن فرا ولایت ته ولاړ. له فرا څخه د ازادي راډیو د خبریال په وینا اشرف غني به د دې سفر په ترڅ کې د هوایي ډګر او په فرا کې د ملکي روغتون پروژې پلان نیسي. فرا له هغو ولایتونو څخه ده چې د وروستیو رشتونو له امله یې یو شمېر اوسېدونکو ته د سر او مال زیان اوښتی او امنیتي وضعیت یې هم ښه نه دی. آسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار د لویې لارې د بیا رغاونې لپاره 1.5 میلیون ډالر مرسته کوي. د افغانستان د فایدامي وزارت د جمعې په ورځ دا خبر تایید کړ او ویې ویل چې د کابل کندهار د لویې لارې د بیا رغولو کار په دریو پړاوونو کې ویشل شوی دی. دا لویه لار به تر 2000 میلادي کال پورې ورغول شي. د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو 15 کلونو کې تر 8000 کیلومتره ډیر سړکونه جوړ شوي دي، خو د راپورونو پر اساس د افغانستان د سړکونو ډیره برخه د جګړې او د کیفیت د کمزورتیا له امله تخریب شوې ده. د ازادي راډیو خبریال فیروزي عزیزي ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معینیت لخوا د غوره خبریال ایوارډ ورکړل شو. دغه جایزه اغلی عزیزی او په څو بیلابیلو نورو برخو کې شزینه مخکشانو ته د مارچ د 8 نیټې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ورکړل شوی دی. دغه شان د مارچ د 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د آزادو رسنیو د ملاتړ د کمیټې یا نای لخوا د ازادي راډیو خبریالي آرزو غیاسي ته د غوره خبریالي ستاینلیک ورکړل شوی دی. د یادونه ده چې مخکې تر دې د ازادي راډیو خبریالي ناجي صافی ته د ولسمشر لخوا د ملالۍ دولتي مډال ورکړل شوی و. د امریکا متحده ایالاتونو ادارې داسې پلان په نظر کې نیولی دی چې په نورو هیوادو کې د میشتو امریکایي سرتیرو لګښت همدا کوربه هیوادونه ورکړي. بلومبرګ او اسوشیټیډ پریس خبري سرچینو د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا څرګنده کړې ده چې سپینې ماڼۍ د امریکا له دفاع وزارت غوښتي دي چې په دقیق ډول دا معلومه کړي چې په نورو هیوادو کې د ډیره امریکایي ځواکونو د لګښت څومره برخه باید کوربه هیوادونه ورکړي. کومو سرچینو چې دا معلومات ورکړي دي هغوی د خپلو نومونو له څرګندونو ډډه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا شکایت کړی چې د امریکا متحدان د ناټو د غړیو په شمول د ځانونو د دفاع لپاره سمه پانګونه نه کوي او د دې لګښتونو بار د امریکا د مالیه ورکوونکو غاړې ته لوېدلی. ترکی ځواکونو د سوریې په شمال بیدیس ولایت ادلب کې ګزمه پیل کړې ده. دا اقدام په سوریه کې له ایران او روسیې سره د شوي توافق له مخې شوی. د ترکیې دولتي اژانس انادولو پرون خبر ورکړ چې ترکی ځواکونه د ادلب له شماله د ترکیې د پولې په اوږدو د سوریې د حلب ایالت تر جنوبي سیمو ګزمه کوي. د ترکیې دفاع وزیر خلوصي اکار وویل ترکیه به د سوریې د خاورې دننه له 1500 تر 1000 کیلومترو پورې ساحه کې ګزمه وکړي او روسیه به د ادلب بهر سرحدي سیمې څاري. اکار زیاته کړه چې د روسیې له لوري ګزمه هم پرون پیل شوه. د ترکیه دفاع وزیر وای چې د هڅې د اوربند د ادامې لپاره او په ادلب کې د ثبات په خاطر مهم دي. د فبروري په 14مه د ترکیه، روسیا او ایران مشانو د روسیې په سوچي کې غونډه وکړه او د تیر کال هغه پریکړه یې تایید کړه چې په سوریه کې به د یو حایل زون رامنځته کوي. او د الجزایر په پلازمینه کې په لسګونو زره کسانو د ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د شل کلنې واکمنۍ پر ضد مظاهرې پیل کړې دي. ویل کېږي چې په الجزیره ښار کې پرونۍ مظاهرې تر ډیره سوله ایزې وې، خو تیر ماښام پولیسو د مظاهرچیانو د خورېدو لپاره له اوښکې بهاوونکې ګاز څخه استفاده وکړه. پولیسو هغه لار چې د ولسمشرۍ د ماڼۍ په لور غځېدلې هغه یې هم بنده کړه. د الجزایر د دولتي تلویزیون د راپور له مخې امنیتي ځواکونو 115 نوي تنه د مالونو د لوټلو او بریدونو په تورونو نیولې دي. د دې تلویزیون د خبر له مخې 112 پولیس ټپیان شوي دي. د الجزایر خلک له بیکارۍ او اداري فساد شکایت لري. دوی وایي چې له جګپوړیو چارواکو سره لیدل کتل هم ستونزمن دي. مظاهره کوونکي له دې پلان سره هم مخالفت کوي چې د هیواد 20 کلن ولسمشر یې لا هم غواړي چې واکمن وي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري راپورونه ته مخه کوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې وروستۍ خونړۍ حمله وسلوالو طالبانو کړې ده. دا د دې سربیره چې د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار په دشتي برچی سیمه کې د حملې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې اخیستی دی. د چارواکو په وینا په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 1200 ته لوړ شوی دی. په حمله کې 95 تنه زخمیان شوي دي. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په تحقیقاتو کې څرګند شوی چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د حمله عاملان وسلوال طالبان وو.
خپل ترسوت چې د هوان د نیول کېږي او دوه نفر نور چې عمل په ساحه کې حضور لري هغه هم تر برید لاندې راځي چې د ځانګړو ځواکونو قطعه عملیات پکې یو هغه حمله من جوړي. زموږ لومړنی تحقیقات دا ښیي چې دغه پیښه ترسانو طالب ترسانو کړې ده. دا ډېره واضح ده کوم کس چې موږ نیولی دی. دغه تحقیقات شوي دي په دې برخه کې.
نصرت رحیمی وویل چې له نیول شوو وګړي تحقیقات دوام لري. هغه له دې عمله د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. په کابل کې د پنجشنبې په ورځ د غرمې د 12 بجو په شاوخوا کې د وحدت حزب د پخواني مشر عبدالعلي مزاري په یاد پر جوړه شوې غونډه راکټي حملې وشوې. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات د حملې څخه وروسته پر ټویټر ولیکل چې ترهګرو د روشان ټلیفوني شبکې له یو برج چې د پغمان او د اطلسمې ناحیې ترمنځ وو راکټ ورویشتې دي. د حملې تنظیمونکي ځای پر ځای نیول شوی دی او دوی تحقیقات کوي. په دشتې برچې کې د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، جمهوري ریاست ته کاندید محمد حنیف اتمر او یو شمېر نور پیژندل سوي سیاسي کسان موجود وو. په حمله کې 1100 وژل سو او 95 تنه زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د حمله مسؤلیت نه دی اخیستی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په داسې مواردو کې چې ډېر ملکي تلفات وي وسلوال طالبان د مسؤلیت له منلو ډډه کوي او د داعش وسلوال له داسې موقع د ځان په ګټه د تبلیغ لپاره کار اخلي. په کابل کې د حمله مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې اخیستی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې داعش تر ډیره حده په افغانستان کې ځپل شوی او د داسې حملو د ترسره کولو توان نه لري. په کابل کې د حملې مسؤلیت په داسې وخت کې پر طالبانو اچول شوی چې په دوحه کې د امریکا او د طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د سولې په اړه خبرې کیږي. آیا دا د سولې خبرو ته زیان رسولی شي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل
ټول بهیر خو بیل بهیر دی چې هغه روان دی په موغو شکل باندې. دا چې څو وخت نتیجه ورکی یا نه ورکی هغه بله خبره ده. خو زموږ عملیات هم د اوس د نورو امنیتي ارګانونو سره په ګډه په ټول افغانستان کې په دښمنانو باندې د زیات شوي دي. هم تعارضي عملیات زیات دي، هم تهاجمي عملیات زموږ زیات شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ملي امنیت د ریاست سره په ګډه په دې اړه تحقیق کوي چې حمله کوونکو ته وسلې څرنګه او له کومه ځایه رسېدلې وي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا په کابل کې د پنجشنبې د ورځې حمله طالبانو کړې ده. کابل ورځپاڼه هم نن دی پی شي ته کتنه کړې ده. دغه چاپی خبرونه ته اجمل تورمان کتنه کوي.
ملي ارمن خپلواکي ورسپاڼې په خپل سر مقاله کې په کشفي ارګانونو نیوکه کړې ده. ورسپاڼې لیکي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د عبدالعلي مزاري په یاد غونډه د هوانونو په توغولو کې 15 تنه شهیدان شوي او 59 نور ټپیان شوي دي. ورسپاڼې لیکي په دغو مراسمو کې د عامو خلکو ترڅنګ یو شمېر چارواکو هم ګډون کړی و چې ترهګرو د استوګنې له کوره هوانونه وتوغول او دغه غونډه یې ګډوډه کړه. سر مقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې ترهګرو دغه هوانونه څنګه د کابل لویدیځ ته انتقال کړل او ولې امنیتي او کشفي ارګانونه ورته متوجه نه شول. په سر مقاله کې راغلي له دې ښکاري چې ترهګر د کابل په شمول په لویو ښارونو کې فعال دي، دلته اوسیږي او ورانکاري فعالیتونه هم له همدې ځایونو پلانوي. ورسپاڼه ټینګار کوي چې کشفي ارګانونه باید په ښارونو کې دننه ترهګر فعالیتونه مهار یا راکم کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې په دې اړه لیکلي دي. په سرمقاله کې راغلي تر ارګ د باندې هر ورځ افغان میندې د خپلو عزیزانو ټوک ټوک هډونو ته اوښ کې تویوي، خو ارګ میشتي په خپلو ستاینو نه مړیږي. په ورځپاڼه کې راغلي د دشت برچي د پیښې په تړاو به حکومت لزانه د بې کفایتۍ او ناتوانۍ تورونه څنګه پاکوي. سرمقاله لیکونکي تور پورې کوي چې حکومت له خپل ولس سره لاس او ګریوان دی او دغه ستونزه دومره جدي ده چې یوازې د ارګ د دیوالونو په حدودو کې ځای ورپاتې وي، دوی به بیا هم دې جګړې ته دوام ورکوي. خوانیز دولتي ورځپاڼې بیا په دې تړاو د ولسمشرۍ ماڼۍ اعلامیه راخیستې چې په کې راغلي ولسمشر غنی دا حمله غندلې او ویلي چې د خلکو پر غونډه دا شان عملې د مدني ارزښتونو او ولسواکۍ سره ښکاره دښمني ده. انیس د ولسمشر په حواله دا هم لیکلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امنیت په خوندیتوب کې له ټولو امکاناتو استفاده کوي او په دې برخه کې به خپلې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دی ونیس پروګرام ته مخه کړو د انتخاباتو په ارتباط یو راپور راخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 15 ولایتونو د وروستیو پایلو برخلیک یوه ستره ننګونه ګڼي او له انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څخه غواړي چې ژر تر ژره د خپلو څیړنو نتایج د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریک کړي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ دا خبرې پرون په کابل کې ازادي راډیو ته وکړې. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي د قانون د حکم په اساس باید عدالت تأمین شي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ناجي صاحبي په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره د سیاسي ګوندونو او حکومت لخوا یو اړخیزې هڅې باید د پروسې د ناکامۍ سبب شي. محمد کریم خلیلی د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال په حکومت او سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې د سولې لپاره ګډې هلې ځلې وکړي.
اگر با رهبری وحدت حکومت وحدت ملل بخواهد با تنهایی پروسه را تعقیب کند،
که د حکومت رهبری د سولې پروسه په یوازې ځان تعقیب کړي، دا په ښکاره وایم چې پروسه ناکامه ده. او که چیرې سیاسي ګوندونه دا پروسه په یوازې توګه څاري، بیا هم ناکامه ده. موږ هغه مهال کولای شو چې پروسه بریا ته ورسو چې په ګډه او وحدت سره یو ځای هڅه وکړو.
خغلی خلیلی وویل دا بهیر به د نړیوالو همکارانو په ملاتړ او بین الافغاني مذاکراتو پر مخ لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې یو شمېر سیاسي څیرو له وسلوالو طالبانو سره په قطر کې لیدلي. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د روانو خبرو اترو یو سارونکی حضرت عمر زاخلوال قطر ته تللی او هلته یې په یو شمېر ناستو کې ګډون کړی. همدارنګه تر دې مخکې یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو د ملي شورا غړي او سیاستوالو هم په مسکو کې له طالب استازي سره دوه ورځنۍ ناسته کړې وه چې افغان حکومت پکې برخه نه لرله، خو افغان حکومت بیا دغه ناسته د سولې لپاره سم حسن ده بللې او ویلي دي چې دا شان ناستې د افغانستان د امنیت او سولې لپاره ګټه نه کوي. که څه هم وسلوالو طالبانو په کراتو له افغان حکومت سره خبرې رد کړې، خو له دې ټولو سره سره په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره هیلې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا د استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پنځم پړاو خبرې روانې دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسون غړي سید علي کاظمی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
یو تر ټولو مهمه او ګټوره لار دا ده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره همغږي رامنځته کړي. په یوازې توګه هیڅ هڅه نتیجه نه ورکوي. اوس واک د حکومت